ته وګورئ تاسو پاکستان او هندوستان ته هغه یو سیستم لري دغه ته وایي پنچایت وته وایي، یعنی هلته د جرګې په شانته یو شی دی. په پاکستان او هندوستان باندې انګریزانو 2.5-3 سوه کاله حکومت کړی دی، خو هغوی دغه پنچایت اگر چې د دې پنچایت خلاف و دغه خلک دوی کوشش کوي چې پنچایت د منځه ویسي. پنچایت اوس هم دومره قوي دی چې تاسو هندوستان کې بله ورځ یوه پیښه شوې ده، مثلا تاسو به خبر وي په خبرونو کې په هندوستان کې چې دومره قوي ډیموکراسي ده، هلته اوس هم هغه کلتوري ارزښت چې پنچایت دی موجود دی. د دې نه علاوه مثلا په مرکزي اسیا کې قرغزستان او دا ملکونه چې ویني، موږ مثلا په افغانستان کې یو اصطلاح لرو ټرایبل پالیټکس وته وایي، په قرغزستان کې دته به کلان پالیټکس وایي. یعنی کلان دا معنی یو خو ټرایبل دی، موږ قبیلوي سیاست لرو، هغه کلان دغه یو ګروپ دی خلق دی، دا یو نجات خلق دی. خو بده کې به واړه واړه قومونه چې دي دغه قبیله چې دي خیلونه چې دي، نو دغه خیلونه به د یو بل سره مثلا به مختلف د اوسیدلو خپل اصول لري، نو هغه سیاست ته به کلان پالیټکس وایي. روسانو ډیر کوشش وکړي چې دا د منځه ویسي، خو دغه شی د منځه نه دی وړه اوس هم هلته دی او دا ډیر مطرح دی. کله چې هلته څوک حکومت کې راسي نو هغه مجبور دی چې دغه کلان پالیټکس یا دغه د خیلونو سیاست په نظر کې ونیسي.
په دې کې شک نشته چې کلتور به یو ډیر اغیزمن فاکتور دی او بولو داسې فاکتور چې کله کله ورسره مقابله هم نکیږي. خو د ځینې خلکو دا خبر هم کوي چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده، ژوند باید بهتره سي، خلک باید ښه تعلیم وکړي، خلک باید ښه ډوډۍ وخوري، خلک باید اوږده عمرونه وکړي، خلک باید خوشحاله ژوند وکړي، او د دې لپاره د تمدن د لمن نیول پکار دي. کله چې کلتور د پرمختګ او د تمدن د لارې خنډ کیږي نو څه بکې؟
موږ دانش ویل چې کلتور چې دی دا ټول ښه دی. هر کلتور چې دی خوالم لري بدوالم لري، بدوالی باید وخت په وخت باید تعویض شي درې شي. بل دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا په ډیولپمنټ یا پرمختګ کې دا یو تیوري ده چې کلتور چې دی دا د پرمختګ معنی ګرځي. په کتاب کې ما په دې باندې ډېرې خبرې نه لیکلي چې کلتور موږ باید ټینګ ونیسو که پرېږدو. ما په یوازې په دې باندې خبرې کړي چې کلتور چې دی دا مهم شی دی او باید په ځینې ځایونو کې باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که یو ځای کې ته غواړې چې یو بدلون راولې، ته باید ورو ورو راولې. که ته کلتور په نظر کې نیسي ته مجبور یې چې ورو ورو بدلون راولې. خو که ته کلتور په نظر کې نه نیسي بیا ته یو دم راولې، چې یو دم یې راولې هغه به ډېر زیات مشکل را پیدا کوي. نو زه په دې باندې خبرې کوم، په تاثیر یې خبرې کوم، په دې ښوالي او په بدوالي باندې ډېرې خبرې نه کوم. بیا دا ستاسو هغه اولنی سوال ته بېرته راځمه چې تاسو ویل چې دغه ولې ما دلته د پښتنو په کلتور باندې خبرې کړي دي او دا مې په انګریزۍ باندې لیکلي دي. اصلي خبره دا ده اوس پښتنو سره په تاریخي لحاظ باندې د پښتنو په باره کې ځینې لیکوالانو په هندوستان او پاکستان کې تیروتنې کړي دي. مثلا پښتانه داسې معرفي شوي دي چې دوی مثلا هغه وخت کې چې دوی په هندوستان باندې حکومت کاوه یا یې حملې کولې، نو دوی داسې معرفي شوي چې یرغلګرو. خو حقیقت دا ده چې هغه وخت کې پښتانه په داسې یو حالت کې وو چې یا په ټوله کې افغانان په داسې حالت کې وو چې یو طرف ته ایران باج اخیسته او بل طرف ته مغولو باج اخیسته. نو دوی مجبور وو چې دغسې یو حرکت وکړي لکه څنګه چې احمدشاه بابا دغه حرکت وکړ. په دې د هندوستان او د پاکستان په کتابونو کې اوس هم په تاریخ په کتابونو کې دا په دې خاطر باندې پښتانه دغه رقم معرفي کیږي چې پښتانه کریډیټ وانخلي. زه فکر کوم دا د تیروتنې نه یو غټه خبره ده، دا قصدي دا کار کیږي، دا یو سیاسي مشکل دی،
دا یو تاریخي او سیاسي مسله ده. دا ستاسو له کتاب سره تعلق
څه؟ زما د کتاب سره تعلق ده چې ما د پښتانه پر رواجونو می خبرې کړې دي او رواج چې دی د کلتور یو برخه ده. موږ یوازې رواج ته کلتور نشو ویلې، خو د کلتور د پیژندلو لپاره مجبور ته چې رواج او پیژنې. کله چې رواجونه او پیژنې ته به کلتور په اسانۍ پیژندل شي. مثلا ما په دې باندې خبرې کړې دي چې پښتانه د خپل وطن سره مینه لري یا د خپل خاورې سره مینه لري، او که چېرته په دې باندې څوک یرغل کوي دوی مجبور دي چې ځان نه دفاع وکړي. نو په دغه طریقه باندې ما دې له یو ارتباط ورکړی دی چې په هغه وخت کې دوی په دغه یو مشکل حالت کې وو او دوی مجبور وو چې ځان نه دفاع وکړي. د ځان نه دفاع په خاطر باندې مجبور شوي چې په هندوستان باندې یا په دغه سیمو باندې حمله وکړي. نو دغه هغه رواج مې دلته د دې هغه تاریخ سره دغه یو تړلې دی. البته زما کتاب چې دی د غربي لوستونکو لپاره دی، افغانان ته کېدش دا خبرې کوم چې ما لیکلي دا ډېرې عامې دي او همدا علت دی چې ما کتاب په انګریزي باندې لیکلی دی. مثلا ما دا لیکلي دي چې د پښتنو په کلتور کې د لانجو د هواري میکانیزمونه، مثلا په هغه کې ما نواتي باندې خبرې کړي دي، هغه کې ما مثلا په جرګې باندې خبرې کړي دي او دغه سې نور شایانو باندې می خبرې کړي دي. نو یوازې نه دا چې دغه د سوی تفاهماتو د منځه وړلو کوشش مې کړی، بلکې د دې کوشش مې هم کړی دی چې که چېرته څوک غواړي چې د پښتنو سره د ټولنې سره سروکار ولري او هغه د ټولنې سره نابلده، هغه باید دا شی نه وپېژني چې موږ د دې بر علاوه چې موږ رسمي قوانین لرو، موږ دغسې غیر رسمي اصول هم لرو چې هغه باید په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی ارچبال، ځینې خلک په دې نظر هم دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړو دغه افغاني ټولنه ډېره زیاته بدله کړې ده. مهاجرتونو، تبلیغاتو، نویو نظریو، اقتصادي تغیراتو سیاسی تغیراتو دی ټولنې کې دومره یو عظیم تغییر راوستی دی چې هغه د پښتني کلچر سی کوم ارزښونه وو هغه اوس په خپل حال نه دی پاتې. اوس باید یو بل څه ووایو په دې باره کې تاسو څه وایست؟
بالکل د دې نه انکار نشي کېدلی چې جګړې چې دي دا په کلتور باندې ژورې اغیزې لري او دا نوې خبره نه ده، دا ډېره زړه خبره ده. مثلا په د قرآن شریف کې چې د سلیمان علیه السلام او د بلقیس قصه ده، هلته چې کله بلقیس خبرېږي چې دلته یو بل باچا هم ده چې د هغه نوم سلیمان علیه السلام دی، نو بلقیس د خپلو قمندانانو سره مشوره کوي چې څنګه جنګ وسه کوو. هغه ورته وایي چې و موږ جنګ ته تیار یو. بلقیس ورته وایي چې جنګ چې دی دا تباهي رامنځته کوي او د ټولنې معزز خلق چې دی غزلیل کوي. یو د قرآن شریف کې آیاتم دی، دای ترجمه ده چې جنگ د ټولنې معزز خلق چې دی د خواري هم دغه تقریبا کلتور باندې د جګړو تاثیر دی.
شغله یارچوال یو وخت ملوستي و البته و د ساينس نظر او د اجتماعي علومو په نظر کې یو فرق دی. په ساينس کې په ماده باندې بحث کیږي او الته د علت او معلول رابطه معمولا او اکثره وخت یو ارخیصي زرا ولاړې شمه یو کور دی داړنګوم د دې والونه دی دا یو ماده ده او زیړنګوم یو اړخیزه فیصله و دوه اړخیزه رابطه نه و یو اړخیزه رابطه و. خو په اجتماعي علومو کې به قصه داسې نه ده. که زه غواړم خپل خبره په تاسو اومنم نو طریقه لمخه باید د تاسو د ډیرو خبرو منلو ته هم تیار سم. داسې نه کیږي چې زه وایم او تاسو به منئ، بلکې څه به درکوم څه به راکوئ.
بالکل
رابطه به دوړخی سي، یو څه اثر به در باندې غورځوم او یو څه اثر به را باندې غورځي. دلته علت او معلول دیو بل ځای هم نیسي. هر علت په عین حال کې معلول هم دی په اجتماعي رابطه کې او هر معلول په عین حال کې علت هم دی. خو د بې ځانه مادې په دنیا کې هلته بیا دا رابطه ممکن یو اړخی سي. که دغه تیوري ته وګورو هم دا ویلی سو چې له یو کلتور سره چلند یو اړخیز نسی کېدی. که غواړی په یو ټولنه کې یو تغییر راولې نو ټولنه یو کلتور لري، نو ته بیا کلتور پیژنې، له کلتور نه به څه را اخلې او هغه کلتور ته به بیا څه ورکوې. دغسې یو څه ویلی سو؟
بالکل. زما د کتاب د لیکلو فلسفه هم دا ده چې کتاب په دې خاطر باندې لیکل شوی دی، په انګریزي باندې لیکل شوی دی غربي لوستونکو دپاره چې د پښتنو کلتور ورته معرفي شوی دی او هدف دا دی چې هغو ته په رمز کې ویل شوي دي که تاسو غواړئ چې دې خلکو سه تعامل وکي کار وسه وکي، نو په ځای د دې چې قصه یو طرفی دا خلک مو پیژني او هغه شی نه چې د دې په کلتور کې تاسو ښه ګڼئ هغه تیر واخلئ او د دې خلکو سره په دې طریقه باندې کار کیږي، یو طرفه کار د دې وسنه کیږي. زما د کتاب فلسفه دا تاسو چې څه ویل هم دغه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولي.
صبر. نجلۍ د امتحان پرچه خنه و حل کړي او کورته د راستنېدو په وخت دی وی بل نجلۍ په خبر ختلې و او هغې ورته ویلو ته خو بخیلې و نه یې. دا چې کور ته راغله مور ته یې د غبرګو ترخو پیښو کیسه وکړه. مور یې په پخلنځي کې لګیا وه چې کیک پاخه کړي. لور ته یې وویل څنګه زما د لاس کیک ته خوښیږي؟ لور یې ورته وویل بیخي ډیر او نن خو بیا خوږی هم یم. مور یې غوړو ته اشاره وکړه، ورنه ویې غوښتل دا غوړي وڅښه. لور یې وویل زړه مې پیراډه کیږي. مور یې خامو هګیو ته چې هغه یې هم د کیک د پخولو لپاره راوړي وي لاس ونیو. ده هغه د خوړلې ورته وویل. لورې وویل د مو هغه یو خوله بویا لورټ کوم. حالا بیا مور ورته وویل څنګه وړه خوري؟ او لور په قهر جواب ورکړ موري تعجبي خبري کوي، وړه به هم چا خوړل؟ مور ورته وویل وړي او می هغه یو وړه کې आवाज وی نه خوري او بلکې ورټ ور نه کوي، مگر کسر یو ځای شي او کیک شي بیا په خوان خوان خوري. د ژوند تجربه هم دا غسی وګڼه چې هر یوې ته یوازې یوازې ګوري ممکن خوابه دی او مایوسه دی کړي، خو دغه تجربه د وخت په دی کې سره یو ځای کیږي او پخیږي او ستاسو شخصیت د ودې خوندور او ګټور خواړه ورنه جوړیږي.
د پښتنو په تاریخ کې او بلکې د هند براسمګي په تاریخ کې ډیرو لږو کسانو د عبدالغفار خان غوندې مهم نقش لرلی دی. عبدالغفار خان څوک و، څه یې وکړل او په کومه لاره روان و؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خپرونې د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پښتنو ته ځوابونه ورکوي.
خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، په فخر افغان هم مشهور دی، په کال 1990 کې، یعنی لنن نه یو سلو دیارلس کاله مخکې په اتمانځو کې زیږیدلی دی. پلار یې بارام خان د سیمې یو ډیر لوی خان و. د وکړی شول چې په کوچنیتوب کې د هغه وخت یو ډیر ښه ښوونځي ته چې د ایډواردز مشن ښوونځی و لاړ شي.
چې دا په هغه وخت کې خصوصا په دې سیمه کې ډیر لږ کسان مکتب ته تلی شول، عصري مکتب ته
ډیر لږ کسان مکتب ته تلی شول، ډیر لږ کسان عصري مکتب ته تلل، او تر هغو هم ډیر لږ کسان کولی شول چې داسې یو مکتب ته لاړ شي چې هغه د یو حیثیت او د یو نوم خاوند وي. نو د ایډواردز مشن مکتب کې داخل شو، تر لسم صنف پورې دا مکتب وای، چې لسم صنف دغه وخت کې د مکتب وروستی صنف و. دته په دغه وخت کې له یوې خوا د برتانوي هند حکومت د یو کمیشن پیشنهاد وکړ، یو منصب ورکاوه په ګایډز نظامي ډله کې چې هغه د پښتنو ملیشو یو ټولګی و او په هغه وخت کې د ډیر شهرت خاوند و. خو غفار خان دا ونه مانه، ځکه چې دی پوهېده چې که په برتانوي هند کې یو افسر هم شي، بیا به هم پښتون افسر یا هندی افسر د دویمې درجې کس ګڼل کېږي. د مکتب د مشرانو لخوا ورته زمینه مساعده شول چې دی لاړ شي انګلستان ته او هلته لوړې زده کړې وکړي. د ده ورور مشر ورور یې په انګلستان کې زده کړې کولې،
ډاکټر خان صاحب
په نام چې مشهور دی، هغه په انګلستان کې زده کړې کولې. نو دته هم دا زمینه مساعده شوه چې د انګلستان ته لاړ شي، خو په هغه وخت کې د دوی مور مخالفت وکړه او داسې ویل چې زما یو زوی خو په لندن کې ورک دی، بل نه ورکوم. نو غفار خان مجبور شو چې د مور په خاطر باندې په کلی کې پاتې شي او د پلار په ځمکو باندې خپل کار ته دوام ورکړي. خدای به احساس ځوان او په شل کلنۍ کې په 1910 کال کې د پښتونخوا لومړی آزاد ښوونځی جوړ کړ چې په یو مسجد کې د ښوونځي ځای درلود، درس ورکاوه.
استاد منلی ویلی سو چې دا زموږ په علاقه کې په افغاني خاورو کې یا په پښتني خاورو کې دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی، ویلی سو؟
دا ویلی شو دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی، او دغه مکتب ډیر زر شهرت ومند، ډیر زر مشهور شو. په خپل غفار خان هم په دغه وخت کې په کافي اندازه شهرت پیدا کړی و، او ټولو مطرحو مترقي حلقو د ته بلنې ورکولې او کوشش کاوه چې د ځان سره کې. په 1915 کال کې 1915 او 1913 تر منځ چې د 15 کلن دی، د شروع کې د پښتونخوا په کلو باندې ګرځي، او د درې کالو په ترڅ کې 1500 بیل کلی دی ګوري. چې د همدغو سفرونو په محل دته د باچا خان لقب ورکړ شو. د دې دغه سفرونه د پښتنو د ویخول لپاره یو ډیر مهم حرکت و. باچا خان د مترقی او ازادي غوښتونکي نهضت سره اړیکې لري او ورسره علاقه لري، او دا کلو ته سفرونه کوي او زی او خلکو سره ګوري. دا هم د همدې په خاطر چې د ازادۍ لپاره یو څه کار کړی. په شخصي ژوند کې باچا خان په 1912 کال کې لومړی ځل واده کوي. دا غي واده نه دی، درې اولادونه لري. مشر زوی غنی خان دی چې په 1913 کې زیږیدلی دی، ورپسې ولی خان او یو خورې سردارو. د دوی مور یعنی د باچا خان لومړی میرمن په 1913 کال کې هغه وخت چې په پښتونخوا کې د انفلوئنزا یا زکام مرض سری شوی و، په هغه وخت کې دا له منځه ځي. او په 1916 کال کې غفار خان دویم ځل واده کوي، چې د دویم ځل واده نه دوه اولادونه لري، یو لور چې میرتاج نومیږي او یو زوی چې عبدالعلي نومیږي.
وروسته
د پېښور پوهنتون رئیس هم و. او د دویمه مېرمنې هم په 1916 کال کې په یو حادثه کې د زینونه لوی په هغه کې دا په حق رسیږي. نو د هغه وروسته بیا د آزاد پاتې شوی دی، د کور ژوند دی، د بچو مسؤلیت و هغه د کور خلکو ته پرېښی دی، او په خپله یې په سیاسي مبارزه کې خپل ټول وخت تیر کړی دی. په 1916 کال کې دی د هندوستان د خلافت د تحریک د یوې ډلې د مشر په حیث باندې راځي کابل ته. څو زره پښتانه مبارزین کابل ته راځي، او دلته د وخت د پاچا سره ګور د افغانستان د استقلال حمایت کوي. او په دغه وخت کې امان الله خان دته د فخر افغان لقب هم ورکړي.
استاد منله خلافت تحریک خو د عثماني ترکیه په حمایت کې جوړ شوی و. چین په لومړي نړیوال جنگ کې عثماني ترکیه د انګریزانو په خلاف ودرېد او ماته سوه، نو بیا مسلمانانو خصوصا له دې سره دلچسپي لرله چې عثماني ترکیه حمایت وکړي د انګریزانو په مقابل کې. منظور دغه څه وشي؟
یوازې د عثماني ترکیه حمایت نه و، په دغه وخت کې په اسلامي نړۍ کې ځوانان، ویښ ځوانان، هغه ځوانان چې د ازادۍ سره مینه لري، دوی د یو سیاسي موډل د پلټه کې دي او د خلافت د بیا احیا حرکت و. طبعا په هغه وخت کې د خلافت لپاره تر ټولو غوره کاندیدان د عثماني امپراتورۍ کورنۍ و، چې ډېر وخت نه کېده چې د انګریزي استعمار په مقابل کې ماته شوې وه. او د خلافت د حرکت د یوې څانګې په حساب باندې غفار خان او ملګري کابل ته راغلل، دلته د افغانستان د حکومت سره وکتل او د کابل د سفر نه چې بیرته لاړل، نو غفار خان په پښتونخوا کې د انجمن اصلاح افغانه په نام باندې یوه ټولنه جوړه کړله چې د دې هدف د پښتنو لپاره د تعلیم زمینه مساعدول، د پښتنو تشویق د تعلیم په لار کې، او همداراز د پښتنو د ناوړه دودونو سره مبارزه وه.
استاد منله دغه کله چې انګریزان راغلل هند ته د دې مسلمانانو عکس العمل کوینه درې قسمه یي. یو شمېر مسلمانان وایي چې نه له انګریز سره همکاري پکار ده، نه د دې تمدن منل پکار دي. مثلا د فتواګانې هم ستا چې یو مسلمان ته نه شایي چې پریډ کې سپور شي، یا مسلمان د لاسپیکر نه استعمالوي یا د راډیو نه استعمالوي. دا چې تمدن هم له غرب سره، له انګریز سره راغلی و، نو له تمدن سره مخالفت کوو. په دې باندې بیا نیوکه وسوه چې مسلمانان یې په لوی لاس ډېر وروسته پاته وساتل او د مسلمانانو د تاوان باعث وګرځېدو. دغه څه فکر یو بل حرکت و، بیا د سر سید احمد خان دوکو یغوی بیا د انګریز ساینس اخیست، د انګریز تمدن اخیست، همکاري له انګریز دولت سره کوله او فکر کوي چې مسلمانان ورسې شي او تعلیم یافته شي نو په خپل به په انګریزانو برلاسي شي. خو د دې باچا خان حرکت یو دریم قسم حرکت ګڼلای شو، یعنی ټولنه تمدن ته سوقوله خو په عین حال کې له انګریزانو سره همکاري هم نه کوله. دغه څه تبصره کولای شو؟
دا تبصره بيخي په ځای تبصره ده. او د دغه حرکت تشخص هم بم دغه کې دی چې ټولنه د ټولنې ستونزې څېړي او په خپل د ټولنې په متن کې دغه لپاره جواب پیدا کوي. علم ته ضرورت دی، د علم لپاره مکتبونه جوړي، دودونه د پرمختګ خنډ کیږي، د دودونو په مقابل کې تبلیغات کوي او نوې مفکوري خوري، د خلکو ترمنځ ترپګنۍ دي، د ترپګنۍ په مقابل کې دوی یو نوې لار منځ ته کوي. نو په خپل په ټولنه کې د ټولنې په متن کې دوی غواړي د ټولنې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي.
دوی غواړي چې ټولنه دومره پیاوړې کړي او دومره پرمختللې کړي چې انګریز ته له احتیاج ووځي،
د انګریز له احتیاج ووځي او خپل ځان باندې متکی شي. انجمن اصلاح افغانه خپل نقش په کافي اندازه لوبولې دی. په 1920 کال کې غفار خان بیا یو دویم سیاسي حرکت چې د پښتانه ځوانانو سره پکې منسجم کړی وو، د پښتون جرګه په نامه باندې جوړ ک. په همدغه کال د به حج ته لاړ او کله چې دا بیرته راوګرځید، د پښتون په نامه باندې یو مجله هم چې ټوله په پښتو ژبه وه راوېستله او خبره یې کړله. په 1928 کال کې د دختۍ خدمتګارانو ډله جوړ کړله او د دختۍ خدمتګارانو نهضت ډیر زر د هند کانګرس سره یو ځای شو. په 1930 کې غفار خان ته د هند کانګرس د ریاست پیشنهاد هم وشو، مګر غفار خان د ریاست ونه مانه او ویلاته دا چې د غختل چې د خلکو سره نږدې پاتې شي، فکر کاوه چې د ریاست ته ورسیږي نو د خلکو نه بل لري شي. په 1930 کال کې غفار خان د باندې او څه مدته راکله او په دغه وخت کې د مالګې د پاتون په نام باندې او پاتون په هندستان کې راي شو، چې په هغه وخت کې په مالګه باندې ټاکسونه لګیدل او د ګاندی په مشرۍ باندې یو حرکت رامنځته شو چې خلک تشویق کول چې په خپل لاړ شي او د بهر نه مالګه راوړي، چې دا د انګریزي قانون خلاف یو کار وو. او د دې مقابل کې انګریزان ډیر شدید عکس العمل وښوده، د حرکت یې ډیر په شدید ډول وځاپ. غفار خان هم په دې جریان کې بندي شو او د همدې حرکت په جریان کې بیا د پیښور په قصه خوانه کې انګریزان دز وکړلې چې شاوخوا دوه نیم سو کسان پکې مړ شول. خو دغلته د غفار خان د عدم تشدد نظری خپل زور هم ښکارا کړ. غفار خان چې کله خدای خدمتګار نه حضرت بنسټ کې خوده، نو خپل خلکو ته ویل چې تاسو داسې وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده، او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منه کوي مګر په زور نه، په مینه او په پوهه. نو دغه وسله دومره موثره شوله چې د انګریز عسکرو کله چې ورته امر وشو چې په کیسه خوانه کې په پښتنو مظاهره چانو باندې ډزې وکړي، یو شمېر ډزې وکړلې، مګر دوه پلټنه عسکر وو چې ډزې ونه کړلې، د ډزو نه یې امتناع وکړله، او په همدې جرم باندې بیا دغه کسان حتی په ډېرو شدیدو جزاګانو محکوم هم شول. یعنی د غفار خان بې وسلې ورتګ د عسکرو مخې ته، د عسکرو چې وسلې ورسره وي هغه مورال یې دومره ضعیفه کړ چې دوه پلټنو نافرمانی وکړله، او دا واقعا هغه وسله وه چې د پیغمبرانو وسله وه او غفار خان خپلو خلکو ته ورکړې وه. غفار خان د هند کانګرس سره او د ګاندیجي سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د ګاندیجي ملګری هم و، او غفار خان د کانګرس یو ډېر مهم غړی و. په 1909 کال کې کانګرس د هند ازادۍ په اړه د جنگ په مقابل کې یو نامشخص غونډه سیاست غوړه کړه،
د دوم جهانی جنگ
چې د شروع کېدلو په حالت کې و، د سیو دریز غوړه کړه چې په دقیق ډول نه معلومېدل چې په جنگ کې برخه اخلي که نه اخلي. نو غفار خان په دغه وخت کې د اعتراض په ډول باندې په کانګرس کې خپل غړیتوب په تعلیق کې راوسته وې زنداو
د دې اعتراض په څو
د کانګرس سیاست د جنگ په لوي سیاست و، او غفار خان د جنگ په لوي نه غوښتله. نو کله چې کانګرس په دویم جهانی جنگ کې د بی طرفۍ سیاست غوره کاوه د انګلیزانو سره یو ځای کېدل و نه منل، نو بیا بیرته غفار خان کانګرس ته ورغی. په 1908 کال کې چې د هندستان د ازادۍ خبرې پیل شوې او د هندستان د تجزیې خبرې د جناب موجودیت کې رامنځته شوې وې، پاچا خان د هند یووالي طرفدار پاتې شو، خو هغه سیناریو چې د انګریزانو په لمسه په مشرۍ باندې جوړه شوې وه او غوښتل چې په هر ډول کې د هند مسلمانان د یو چتر لاندې سره راټول کړي، دا سیناریو په اساس کله چې په پښتني سیمو کې ریفرنډم وشو نو سره له دې چې پاچا خان تحریم کړ، مګر یوه سختګی لویه جرګه راغونډه شوله او هغې د ریفرنډم ملاتړ وکړ، او خلکو هم ډیر کم مګر بیا هم برخې پکې واخیستله. دغه ریفرنډم کې په سرحد کې 50.1% فکر کوم چې هغه اکثریت و چې د پاکستان جوړېدل ومنل، پاکستان سره یو ځای کېدل ومنل. نو کچېرې سړی هغه کسان چې په ریفرنډم کې برخه نه واخیستي هغه هم ورسره یو ځای کی، نو دغه تصمیم چې د پاکستان د منلو په پښتونخوا کې په صوبه سرحد کې شوه دی، شاید چې د خلکو د 25% نه کم پکې دخیل وو. غفار خان بیا هم دغه تصمیم د یو سیاسي واقعبین مبارز په حیث باندې ومانه، او په 1947 کال کې د پاکستان سره د وفاداری لوړه وکړه، خو سلال دی هم د پاکستان نوی حکومت غفار خان ته د شک په سترګه کتل، او په 1947 کال کې دی بندي شو، بیا نظر بند وو، تر 1954 کال پورې دی په دغه حالت کې پاتې وو. په 1954 کال کې چې کله د پاکستان حکومت د یو یونټ نظریه رامنځته کړله،
یعنی غوښتل چې صوبې لمنځه یوسي، فیډریشن ختم
کړي، غوښتل چې فیډریشن ختم کړي، صوبې لمنځه یوسي، ټول پاکستان د یو چتر لاندې راولي، او د مغربي پاکستان په نام باندې یو واحده کتله جوړه کړي. دلته پاکستان د مخالفت وکاو، باچا خان د مخالفت وکاو، او زندان ته ولېګل شو. خو په همدغه جریاناتو کې په 1950 کال کې کله چې خان صاحب ووژل شو،
د دورور مشرور
چې صوبې وزیر وو، هغه وژل شو، بیا دته د وزارت پیشنهاد د پاکستان حکومت لخوا وشو،
یعنی د اعلی وزارت،
د اعلی وزارت پاچا خان بیا هم بندي وو، د 1950 تقریبا تلوشپتم پورې بیا په بند کې وو. په 1952 کال کې دته د امنیستي انټرنیشنل لخوا د کال د سیاسي بندي لقب ورکړ شو، او امنیستي انټرنیشنل په خپل څرګندونه کې داسې ویل چې غفار خان د ټولو هغو بندیانو چې په جهان کې شته او د خپل ازادۍ او د خپل سیاسي فعالیت په خاطر بندیان دي، د هغوی استازیتوب کوي. په 1947 کال کې په زندان کې مریض شو، او بیا ورته اجازه ورکړل شوه چې د تداوی لپاره انګلستان ته لاړ شي. انګلستان ته لاړ، او د هغې نه وروسته بیا ډاکترانو ورته سپارښتنه وکړه چې امریکا ته لاړ شي، خو دغه سفر وروسته بیا د بیرته پاکستان ته لاړ نه شو، او راغی په کابل کې، او زموږ په هند کې هم د تبعید په حالت کې وو. بیا په 1902 کال کې بیرته لاړ، او د پښتونخوا د حکومت مشري بیا د غفار خان سره تړلو سازمانونو وګټله. نو بیرته هلته ورغی، مګر ډېر زر د بوټو حکومت د یو ور بیا باندې ک
استاد منل په افغانستان کې چې د څوک لا پاتو د ظاهر شاه د دیموکراسي دورانو پیغه وخت بم د افغانستان کې په ولایتونو ولسوالیو باندې ګرځیدو د روزده سفرونه به کول او د دې ادم تشدد او د نرمۍ او او دی ملی وحدت دغه خبرې وکول، یعنی افغانستان کې هم دی قرار ناس نو
افغانستان کې قرار ناس نو خپل فعالیت دوام ورکاو او ډیر موثر هم و، د خصوصا د ملی وحدت په برخه کې د غفرخان نقش فکر کوم چې دی راول نه دی په افغانستان
کې. د په بیان کې دا خبر اوس ډیره مشهور و، د ویل چې زه فرانسې ته لاړم، له هر چا نه چې به مې تپوسو کوی غو ویل چې زه فرانسویم، چې امریکای ته لاړم چې له هر چا به مې تپوسو کوی غو ویل چې امریکایم، خو په افغانستان کې چې تپوس کوم یو راته وایي چې زه پښتون یم، یو راته وایي چې زه تاجک یم، یو راته وایي چې زه ازبک یم. دا خبره به د په هر ولسوالۍ په هر کلي او په هر ولایت کې کوله. ګومان کوم دا په هغه وخت کې په افغانستان کې یو ډیر مهم مشکل ته د پام سوی وو، تر افغان سیاستوالو شاید د دې اول ور پام سوی کې څنګه
شاید افغان سیاستوال نه اول نه ځکه چې نور هم دغه فعالیتونه کړي وو، چپین حضرتونه هم په دې برخه کې په کافي اندازه کار کړی وو، نو ویخو زلمیانو په دې برخه کې په کافي اندازه کار کړی وو، د وطن ګوند او د نورو ګوندونو په افغانستان کې ډیر کار کړی وو د ملي وحدت لپاره او د مدرنیزم لپاره. مګر غفر خان خپل ځای درلود او د غفر خان دغه سفرونه چې د افغانستان ګوټ ګوټ سفرونه وکړل، شمالي ولایتونو ته لاړ، په خپل مرکز کې، په جنوبي ولایتونو کې، شرقي ولایتونو کې، د ډیر وګرځید او ډیر خلکو سره خبرې وکړلې. د دې دریز د یو افغان سیاستوال او د یو افغان حکومتي چارواکي دریز نه وو، د دې دریز د ټولنې د سپینګيري دریز وو، او په دې خاطر فکر کوم چې د خلکو په زړه باندې ډیر زیات اثر خانده.
په 1902 کال کې
1902 کال کې بیرته پاکستان ته لاړ، او په 1903 کال کې یعنی ډیر زر یو ور بیا باندې شو. د باندې تو بیرته مداو چې د ویلو چې د بوټو حکومت تر ټولو هغه دیکتاتوري چې د پیژن ناوړه دیکتاتوري ده. په 1903 کال کې چې د بیا هم په کور نظر بند و، د نوبل کمیټه د نوبل جایزې لپاره غوړه ک، مګر په هغه وخت کې چې د افغانستان جنگ روان و، په هغه وخت کې چې د شوروي او امریکا ترمنځ سړه جګړه ډیره توده و، نو په دغه ځای کې د هغه سیاستونه چې د امریکا د سیاستونو سره په ټکر کې وو، په غرب کې ډیر نه حمایه کېدل، او په همدې خاطر باندې غفر خان ته د نوبل جایزه ورنکړل شو. بل اخره غفر خان په 1903 کال کې د جنوري په شلم یا د شپږشپېتم کال د دلوي په اوله باندې په پیښور کې په حق ورسید، جنازه یې 2 لک کسانو بدرګه کړل او د 200 سرسمه په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل.